Oggi Shui. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو غړي ازادي رډیو ته ویلي چې اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د یوې درې اړخیزي غونډې کوربه توب کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز کابل ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ یو میاشت نور هم وغځوله. او د جرمنی او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره به ګډ کار وکړي. دوستانو یو بار بیا درته هر کله ویو د میر احمد صافی په همکارۍ ز اجملن درته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه بل روخو په لغه خبرونه کو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حمله پر دیموکراسي بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر درې دولتي موسسو او د سپایي پاسداران انقلاب په اړه شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو بریدونه پر دیموکراسي بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوملیکنې د بهیر لپاره د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 اویا ملکي وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یماموت له خبره راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. یماموت په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون پارک کې د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یو غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوې شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمله ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. د خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پاڼه کې د دې خبرو جزئیات نور جزئیات نه دي خبره شوی. امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب په اړه شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې هېواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپایي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانه د وزیر له قوله ویل شوی چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپلو فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمنی صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. خو په عین حال کې د جرمنی د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته ویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمنی د حکومت د ویان سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا دا اسرائیل پوز وای چې په سوریه کې د ایران د پوز ګڼ شمیر مرکزونه په توغندو یو وشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته لاغ ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون وشتي شل توغندي ولګیدل. اسرائیلي چارواکو ویل دا توغندي د ایران سپایي پاسداران ځواک په امر توغول شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړو ویل چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ځواب.
ایران خطستا کاف ادوم התגובה שלנו הייתה בהתאם.
נתניהו איראן לחפל הדווה ווקט, זמוק אקדם זוואבי וזמוק פאוז בה פסוריה כדי איראן פר הדפו פרח ימלי וקלי. די איראן אקדמת נקם של די ישראל פקלם ראו קיו תוגנדי המונה נגיד, זמוק פליסי רוחנה דה. הגדה שאיראן תבי ג'אזה ורנקלו שי פסוריה כי חפל פאוזי הוזור פיאוול אקלי. די ישראל ודה פאוז ויין פרון חבר יאלן תוול די ישראל פאוז הגה זיון פנחה קלישי די איראן די استخباراتו לוג'יסטיקה ומוטורו קארטרי אחיסט. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روانې جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شي برامن سکړي. ښاغلي ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بند خوشې کړل. دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال، دوهم کیم سونګ دوک او دریم هاک سانګ نومېږي پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول. ترامپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه او ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپوزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی. دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. په دې اړه د افغانستان د دنیا عالمانو د شورا غړي ښاغلي حلیمی ازادۍ رادیو ته وویل
دغه درې اړخیز مجلس یا کنفرانس چې د اندونیزیا په پایتخت جاکرتا سره نږدې بوګور ښار کې کیږي، د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي، بېګاشتې راورسېدل.
په دې اړه پرپور سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشنو رحم وغځوله. افا په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې الکترونیکي تذکیرو د اخیستلو په لړۍ او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي.
ایو اسلامی مذهبی عالم په حیث په ټولو خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکیري وخلي.
په وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره به ګډ کار کوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې یې په دې اړه اورېدلی شي. په شمال کې د افغانستان په شمال کې البته د امنیتي وضعیت په خرابېدو هم یو تفصیلي ریپورټ درته وړاندې کوو. کور کړی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مباسي. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه به د پلازمینې جاکرتا په جنوب کې په بوګور ښار کې جوړه شي. په دې غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دنیا عالمانو د ونډې په اړه بحثونه کیږي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی چې بوګور ښار ته رسیدلی هیلمندی چې د اندونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا لزګونه دینی عالمان نن په بوګور کې راټول شوي دي او تمه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه به غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له اندونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادۍ رادیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل. اساسي
هدف به موږ په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی بدی افراطیت پر ضد باندې، اکثرت ویناوی بدی اسلام دی حقیقی دین دی اعتدال او دی وسطیت پر اساس باندې، او همدارنګه به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري یغوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
خغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې هم دوی د پاکستان او اندونیزیا له دینی علماو سره بحثونه درلودل. غزیات کړه چې په پرونیو بحثونو کې د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو له افراطیت او تشدد سره مخالفت څرګند کړ. د حلیمی په وینا د دې کانفرنس ګډونوال کولای شي چې د سیمې د روانو ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي.
دا د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هرڅه ختم کړي او هرڅه ګول ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره جناسې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دغه یو ښه پیل وي او په آینده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقي مشکلات حل.
په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپارس او د انډونیزیا شل تنه دینی عالمان ګډون کوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر پروسه کل په سلوغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال وکړ. جوکو ویدودو وویل انډونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشنو رحم غزولي. د دې کمیسیون رئیس پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه لړۍ به د روانې سور میاشتې په 25 نیټه په ولسوالیو کې هم پایل شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غزولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقرر غوښتنو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځي.
د ښاغلي سیاد په خبره د روانې سور میاشتې په 25 نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 25 پیل کړه او یوه میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمې ونډې اخیستنې د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوینه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څه و چې د ملي شورا او د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له انتقاد سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غزولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلی سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ د کمیسیون له دغه پریکړې هر کلی کوو، خو د پروسې غزول د حل یوازې نه لاره نه ده. باید عامه پوهاوی تر سره شي. یوازې د کمیسیون له لوري نه، بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوی کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل ولایتونو کې په داسې حال کې غزول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې، د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبرې حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسیون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخه په خوست کې قومي مشانو او دینی عالمانو له خلکو وخت دی چې د رای ورکولو لپاره دی نوملیکنه وکړي او په دې بهر کې دی برخه واخلي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه په همدې مناسبت دی وی جوړ شوی غونډې حال راکړي.
د خوست قومي مشران او دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره سره حاضر دي چې تذکیري واخلي، نوملیکنه وکړي او د پخوا په شان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د نوملیکنې د بهیر لپاره د ولسونو او قومونو د هڅولو او د افغان ولسمشر لخوا د برېښنایي تذکیرو د ویش د پیلېدو په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې وکړي. قومي مشر سمین خان زدران آزادۍ راډیو ته وویل
ټول خلک خوان دی ورونه مودې ته آماده کړي دي چې په دې ملي پروسه کې په هر کې مخ شي، باید عظیمه برخه واخلي. دا زمونږ فرض جوړيږي، دا زمونږ د آینده د سرنوشت ټاکل دي. ستونزې هم موجود دي، موږ به بیا په دې کې سستینه کو خوان دی ورونه په دې کې مستقیم برخه اخلو.
د مولوی فقیر محمد روحانی په نوم یو دینی عالم پر خلکو د تذکیرو د اخیستلو غږ وکړ. د په دې برخه کې د عامه پوهاوی پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ایو اسلامی مذهبي عالم په هیڅ په ټول خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکيري وخلي. دویمه خبره، په انتخاباتو کې بارخه وخستنه اولنه شرداده چې څوک چرای چوي دا باید مخکې په دې پوه شي چرای چول څه اهمیت لري او کوی نه چې بیا کوم ضرر لري.
خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی په غونډه کې د خبرو پر مهال د ټاکنو او نوملیکنو په اړه څو اساسي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د اجتماعي ځایونو نه د عبادتګاه او د مدارس او د مقدسات او اماکنو نه د مکاتبو نه سایتونه باید جدا اوسي. او زه هم شخصا د دې پروسې طرفدار یم، ځکه انتخابات مستقل کمیسیون چې انتخابات کوي دا درې کاله په دې بحث روان ده، باید ورته خپل تدابیر ولري.
خوستواری په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د برېښنایي تذکرو د بهیر د پیلېدنې هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پروسه د خوست په ګډون ولایتونو ته هم وغځول شي. د ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې د خوست ولسونه او قومونه د افغان ولسمشر ملاتړي دي او ټول به برېښنایي تذکرې اخلي. په غونډه کې د راغلي پلاوي په استازیتوب سلاکار وزیر دلبرجان ارمان په خپلو خبرو کې په ولسي جرګه کې د وړو کسانو شتون د موجودو ستونزو مهمه لار وښوده.
راځي چې ملاوتر د تذکری وخت کمپیوټر حق پته او ان شاء الله تاسو د کمپیوټر یو غوونه به موږ خپل ځای ته رسو.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال په خوست کې د خلکو څخه د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستلو په بهیر کې د پراخه برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې د وري د میاشتې له 15مې نیټې راهیسې تر اوسه د یاد ولایت په مرکزي سیمو کې نږدې 3000 کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. سرچینې ویلي په یاد ولایت کې د هرې ورځې په تېرېدو د نوملیکنې بهیر کې ډېروالی راځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په وروستیو کې د ننګرهار د عامه روغتیا د عمومي روغتون د یو ناروغ او هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډیره خبره شوه چې پکې ښکارېدل چې ټپونه یې چینجې کړې دي. خلکو د روغتیا پر ادارې په روغتیایي چارواکو انتقادونه وکړل او د ننګرهار یو شمېر خلک وایي هغه ډاکټران چې غفلت کوي باید عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. خو په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي دوی په کمو امکاناتو د ډیرو زیاتو ناروغانو لپاره خدمات برابروي او همدی کار د دوی ستونزې زیاتې کړې. شاه محمود شینواره تفصیل راکوي.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزي روغتون ډاکټرانو له ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمیر نورو رسنیو کې د مرکزي روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو خبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې لې ناروغ زخم چینجي وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نوري ډيري پیښې په روغتونونو کې شوې چې یو مهم لامل د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورنه ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوی روختون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګرځ شوی دی یا جوړ شوی دی دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسولین کسان چې کوم دلته دي دوی باید علنی مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه د اوسنۍ کوم پیښه چې روختون کې شوی دی ماشوم خې چینجی کړو کنه د ډېرې نورې پیښې په دې روختون کې شوی نو دا اړوند د ادارې د مسلون د غوړو شي باید د دې ادارې خسته تامین ونسي سره چې نور د کومې د سپېخې رامنځته نشي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې خو په خبره یې ناروغ له مرګ ژغورل شوی.
د دغه محب الله نام ناروغ په اړه چې کوم پلټنه نن شوې ده دوه بخشه لرل. تخنیکی بخش کې چې د عدلي طب ډیپارټمنټ له خوا نه د موږ د روغتون د رئیس تر مشرۍ او تر سره سو منګ په تبابت کې دوه موضوعات لرو. یو غفلت ده یو اهمال دی. غفلت د دوسی په نتیجه کې نه تر سره شوی مریض ته په سلور ځلې امنیت خانه ته وړل شوی ده ژوند د جوړل شوی د خپې د قطه کې دونه مخنیوي شوی ده نویف د ناروغ سره فعلا خو وضعیت لري د دې د پوښتکی د پیوند په خاطر به د مجهز روغتي مرکز ته کابل ته انتقالي.
د خلکو د دې د پاړه چې د جلال آباد په مرکزی روغتون کې ډاکټران بي پروايي کوي د مرکزی روغتون مشر ډاکټر احسان الله شنواره د خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څو غواړي چې د شپخانه ته مراجعه وکړي دا شپخانه د ورځې 3000 پوری مریضان په پیډي کې اوازې مونګورو او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شایدانه سي چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي نو د او پی ډي په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسي ولادي ته راځي او په څنګ کې د اطفالو کې ژوندته ته د داخلي کې ژوندته ته د اوتا کې عاجل ته نسي ولادي کې ژوندته ته تاسو د ثاني شایدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوي دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوي دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسولینو له دې وړاندې هم په وی خبري ناشته کې ویلي و چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورزي، خو امکانات ورته د پخواني سروې مخې برابر شوي دي.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په کابل او نورو ولایتونو کې وروستۍ حملې ښکاروي چې د امریکا له ملاتړ برخمن د افغانستان امنیتي ادارې او استخبارات د تاوتریخوالیو مخه ونه شوای نیولی. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د چهارشنبې ورځې بریدونو ته په اشاره ویلي، د پلازمینې کابل وضعیت تر بل هر وخت زیات له ننګونو سره مخ دی. د ورځپاڼې په خبره طالبان کله یوې خوا تر پوځي فشار لاندې دي چې خبرو ته حاضر شي، خو له بلې خوا یې حملې زیاتې کړې او فاریاب ولایت خو اوس د دوی په مرکز هم بدل شوی، ځکه څو ولسوالۍ نیولي او مرکز میمنه یې له ګواښ سره مخ کړي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې لیکلي، د امریکا په سنا جرګه کې د کنتاکي ایالت استازی راند پال ولسمشر ډانلډ ټرمپ هڅوي چې افغانستان ووزي او ولس کلنه جګړه ختم کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یاد سناتور د ملاتړ یو هدف هم دا و چې پامپیو ژمنه وکړي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. ټرمپ له سناتور راند پال سره د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړیو د انتخاباتي مبارزې پر مهال مخالف و، خو اوس د دواړو نظر د افغانستان په اړه یو ښکاري. سټارز اند سټرایپ وایي سناتور پاول له ولسمشر ټرمپ سره په وروستۍ لیدنو کې په دې پوه شوی چې ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو نیت لري. خو ورځپاڼه بیا وایي ټرمپ تیر اګست د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او په دغه هیواد کې د امریکا ښکېلتیا لا پسې نوره هم زیاته کړه. او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي، سلګونه افغان ښځې د دغه هیواد د هغو هڅو په خاطر له ګواښ سره مخ دي چې غواړي د امن خونو اداره په کنټرول کې ولري. ورځپاڼه ادعا کوي که د امن خونو کنټرول حکومت په لاس کې واخلي، ښایي سلګونه ښځې د تیري او یا وژنو لګواخ سره مخشي. د افغانستان د خزو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو وړاندیز کړی چې د سلويختو امن خونو کنټرول په لاس کې ولري. تر دې مخکې نا دولتي مؤسسو د امن خونی کنټرول او تمویل ولي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي افغانستان د جنسیتي نابرابروالي لپاره وا د 155 وادونو ترمنځ په 152 مقام، یعنی په وروستیو دریو ملکونو کې ده. د امن خونو د کنټرول لایحه په 2011 او 2013 کلونو کې له ناکامۍ سره مخ شو، ځکه هغه وخت د لویدیځو وادونو فشار زیات و. خو اوس معلومه نه ده چې دغه امن خونو او هغه سلګونو خزو او نجونو برخلیک څنګه کیږي چې دلته شپې ورځې تیروي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نوري د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ ولري بیا نو چې هر شي لري د زموږ د وی پانه لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ په وی پانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه له تفصیل عکسونو او په ځینو د کې لا ویډیو غانو سره کتلی شي. د وی پانی پته مو ده azadiradio.com. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د شخورن لپاره به ګډ کار کوي. جرمني او روسیې د هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبه پر ورځ ویل متحده ایالات له دې موافقې څخه وځي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د ایران پر یو شمېر شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل مهمه دا ده چې د امریکا نوی بندیزونه له تهران سره اټومي موافقه زیانمن نه کړي. سرګی لاوروف په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران اټومي موافقه د سیمې د ثبات لپاره مهم سند وباله او ویل د دې موافقې نور 15 اړخونه، روسیا، جرمني، برتانیا، فرانسه او چین، باید د هغه د ژغورنې لپاره ګډ کار وکړي.
Мы считаем важным, чтобы все остальные участники.
د دې موافقې د نورو ټولو ښکېلو اړخونو لپاره دا مهمه ګڼو چې باید وضعیت سمدستي وڅېړل شي، د اړتیا له مخې سلام مشورې وکړو او د دې فوق العاده مهم سند د ژغورنې لپاره لازم ګامونه پورته کړو. په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل مهمه ده چې ایران د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته هم له دې موافقې سره ژمن پاتې شي. هایکوماس پر روسیه غږ وکړ چې په دې برخه کې پر ایران له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
sind uns darüber einig, dass es wichtig ist an dieser Vereinbarung.
موږ منلې ده چې د دې موافقې پر ځای پاتې کېدل ډېر مهم دي. په دې اړه مو د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې.
In diesem Zusammenhang beraten.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران به نوي بندیزونه ولګوي. له دې اعلان دوه ورځې وروسته پرون د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر دریو شرکتونو او د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک پر اړوندو شپږو افرادو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د نویو بندیزونو هدف د اسعارو د تبادلې د هغې شبکې ویجاړول دي چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره د سپاهی پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالی مرسته کوله. امریکا پر سپاه تور لګوي چې په منځني ختیځ کې تشدد پروي، خو ایران له تروریستي شبکو سره د مرستې تورونه ردوي. متحده ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک کړه. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
بلخوا د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړې د ایران د راتلونکي تګلارې په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي رسنیو کې داسې پوښتنې مطرح شوې چې آیا ایران به د کوم بل تړون لپاره بیا خبرو کولو ته حاضر شي که به د هغې برعکس عمل وکړي او یا پر اوسني تړون به ژمن پاتې شي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه جزئیات خپاره کړي. فریبا ظاهر دروري.
د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لاټومي تړونه د امریکا د وتلو پریکړې ته د تهران غبرګون عادي او لفظي و. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه اقدام وغنده. د پارلمان غړو یې د امریکا بیرغ وسوځاوه او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکړل. خو کله چې سمدستي او احساساتي غبرګونونه ختم سي، ایران یوه سخته پریکړه په مخ کې لري. هغه دا چې آیا دغه هیواد به په بشپړ ډول د 2015 کال اټومي تړون ووځي که به ژمن ورته پاتې سي او له هغو هیوادونو سره به کار وکړي چې لا هم دې تړون ته درناوی کوي. او دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې آیا ایران به له امریکا سره نوي مذاکرات پیلوي او یوې نوې موافقې ته سیږي؟ د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس په دې باور دی چې ایران به په دې تړون کې پاتې سي او د هغه له لنډمهاله سیاسي او اقتصادي امتیازاتو به استفاده وکړي. فرانسې د تیلو په شبکې کې د پانګونې لپاره له ایران سره د 15 میلیارد ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د هالنډ د تیلو لوی شرکت شل هم له ایران سره یو اقتصادي موافقتنامه بشپړه کړې ده او هم ځینې نور اروپایي هیوادونو چې د ایرباس الوتکې په تولید کې شریکان دي موافقه کړې چې سل مسافر وړونکي الوتکې به پر ایران پلوري. روسیا او چین هم شوډلې چې د اټومي تړون درناوی کوي او له ایران سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خو بل لور کچیر ولسمشر ټرمپ هغه څه چې ویلي دي د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړي، په هغه صورت کې د امریکا متحدین شای مجبور سي چې په دې اړه محدودیتونه رامنځته کړي، نو بیا به له ایران سره د هغوی د معاملو برخلیک څنګه کیږي؟ ایران په نړۍ کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ نږدې 3.8 میلیونه بیرل تیل تولیدوي. چین، هند، جاپان او جنوبی کوریا د ایران د تیلو د صادراتو لویه برخه پیری. د ایران سخت خبرګون به دا وي چې بیرته خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي او حتی د اټومي وسلې تر سطحې د یورانیم د غني کولو چارې پیل کړي. له دې کبله ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه په ایران کې د توندلارو موقف پیاوړی کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ایران د څانګې خبریال سعید کمالی لیکلی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به ناسمې پایلې ولري او په ایران کې به د اصلاح غوښتونکو او منځلارو ډلو موقف له خطر سره مخامخ کړي. سکاټ لوکاس زیاتوي که له ایران سره اټومي تړون له منځه ولاړ سي، بې ثباتي به په ټولو ځایونو کې خوره سي. د امریکا او اسرایل د ګټو پر وړاندې د ایران ګواښونه په سوریه او یمن کې د سیمه ییزو بحرانونو خطر ډېروي او حتی شایي په ایران کې دننه هم د سیاسي کړکیچونو لامل سي.
هر تصویر کې زر خبريسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. زموږ خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اتنیمه بجې کېدونکې دی واربیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکو ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې پر دیموکراسي برید لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د نوملیکنې د بهیر لپاره لای د انتخاباتو اړوند درې شاملې او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 201 ملکی افغانان پکې مړه او ټپیان شوي دي. اخوا افغان حکومت وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره په نوو اقداماتو کار کوي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې ولسمشر غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه کومندان د افغانستان د روانو انتخاباتو او د ترګری پر ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. متحده ایالاتو پر ایران او بخی متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب پر اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. له دې اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړو چې هیواد به د ایران لاټمی موافقه ووسی. بلخوا د جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړي. او د اسرایلو پوز وایي چې په سوریه کې د ایران د پوز ګڼ شمیر مرکزونه په توغندیو وشتي. اسرایل د دې اقداماتو خبر وروسته لاغې ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې 40 توغندي ولګېدل. دوستان تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. اوس هم مخکې لدینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د افغانستان په شمال کې د پسرلي له راتګ سره او د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره نامنی زیاته شوې ده. ځینې تحلیلونکي وایي وسلوال طالبان چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي د دې هیوادونو ستراتیژیک هدف تعقیبوي. یو شمیر نور په دې باور دي چې هر کال د هوا په تودیدو سره د نامنیو پیښې زیاتیږي. وسلوال توانیږي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم پراخې حملې پلان کړي. دفاع وزارت وایي دغه نامنیو د مخنیوي لپاره یې پوره تدابیر نیولي. په دې اړه به د صالح محمد صالح تفصیلي ریپورت واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه ځانګړی پروګرام خبرېږي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او همدارنګه کور کلم له یاده مباسي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ځایي اوسیدونکي په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي او ځینې چارواکي اندېښمن کړي دي. د بغلان د ولایت شورا رئیس صفدر محسنی د سې شنبه پر ورځ ویل چې تلو برفک ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. بلخوا د وسلوالو لخوا د سې شنبه په شپه د فاریاب د بل چراغ ولسوالي د نیول کېدو خبر هم ورکړل سو. د بدخشان کوهستانات ولسوالي هم د شنبه پر ورځ د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولوېده. د بدخشان یمګان او اردو جولسوالي خو لڅبان د دوو کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د جوزجان سرپل او فاریا په ځینو سیمو کې لڅو میاشتو راهیسې د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکول کیږي. وسلوالو طالبانو د غوی یو څور میاشتې پر پنځمه د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان حکومت په همغه ورځ د وسلوالو طالبانو تشه تبلیغاتي جګړه بللې وه. په شمال کې هم ناامنی د دوو عملیاتو تر اعلان وروسته زیاته سوې ده. په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو استازي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمال کې د نورو هیوادونو په لمسون ناامنیو ته لمن وهي.
د ارچی په ولسوالۍ کې د قلایزال کې فاریاب کې په قیصار کې یو څه پرمختګ کړی و. زموږ د امنیتي ځواکو شهامت او ابتکار بېرته په شا وتمبېدل. طالبانو یو بخش د روسیې د حمایت نه برخورداره دي، یو بخش د ایران د حمایت نه برخورداره دي، یو بخش د پاکستان د حمایت نه برخورداره دي. نو دوی شخصي مغرضانه بعضی اعمال ترسره کوي تر څو زموږ افغانان په اور وکړي او بې ځایه قرباني کوي او دوی وینې وبوي.
د افغانستان په شمال کې قاچاق وړونکي ډلې، جنایتکاران، پخوانی جنگ سالاران او هغه ډلې هم شکیلې بلل کېږي چې د قانونو له غیر قانوني کیندنو ګټه اخلي. په بلخ کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس وایي د شمال د ناامنیو علتونه تر دې زیات دي.
د شمال ناامنی له تیرو کلونو سره کوم ډېر ځانګړی توپیر نه لري. یو خبر خدا ده چې پسرلي په پایل سره دغه نښې له اول نه هم به ولس هم په اندېښنه کې وي او بار بار حکومت هم د دې تخمین لري چې د پسرلی په پیل کې به د وسلوالو مخالفینو هڅې ډېریږي، خو دا چې سږ کال یو علت یې ماته ډېر دغه پسرلني عملیات نه ښکاري، روانې ټاکنې ښکاري، د ټاکنو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري، د تذکرو ویش پیل شو، ورسره په هغه باندې په انتخاباتو کې د رایې اخیستنې په موخه د سپیکرو لړۍ شروع شوه. دغه هغه څه دي چې دلته نه یوازې روانه ناامني، موږ یوازې وسلوالو مخالفینو پورې هم نشو تړلی، نور سیاسي اړخونه هم لري. هغه سیمې چې د نامله کېدو گنجایش یې درلوده نو له لومړي سر نه په هغو سیمو باندې شروع شوې ده او دغه په ناامني روان.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس بشیر احمد سمیم وایي د دې لپاره چې د دولت وسلوال مخالفان ونتونېږي ځینې سیمې ونیسي او یا په شمال کې د تحرکاتو مخنیوي وسي، د دې په وړاندې جدي پوځي مبارزه پکار ده.
مهم شی د خلکو ملاتړ، دغه راز د دفاعي او امنیتي ځواکونو قاطعیت دی. څو معلومات دقیق شي او دفاعي ارګانونه چې ملي اردو، پولیس او خاص قطعات دي د سیمو د ساتنې لپاره د خلکو تر څنګ د دښمن په وړاندې په قاطعیت اقدام وکړي، ځکه په سړو سیمو کې د حواله تولیدو سره د دښمن تحرکات سیاسي شي. وسلوال طالبان هیڅکله د سولې او مذاکرو له لارې پخلاینې ته نه حاضرې شي. د دوی په وړاندې وسلواله جګړه پکار ده او د دې جګړې لپاره د منظمو رسمي قطعاتو چې ملي اردو او پولیس دي مبارزه نتیجه ورکوي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو راپور هم ورکول سوی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکر حفیظ احمد میاخیل هم دا خبره کوي.
په مجموع کې ټول افغانستان کې له 1 میلیون څخه ډیر افغانان په بیځایه شوي حالت کې ژوند کوي. سکاله موږ تر ټولو ډیر بیځایه شوي کورنۍ په شمالي ولایتونو کې درلوده. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ډیره وه، نو څومره چې ناامني ډیریږي هماغومره ورسره د بیځایه شوو شمیر هم ډیریږي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي تهدیدات شته او په شمال کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو تحرکات شدید سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد ردمنش وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی نظامي پلان لري.
کله چې په یو ولسوالۍ کې کوم تهدیدات رامنځته کیږي، موږ به خپل وزیر جیش هلته خپل اپراسیونونه په خپل هغه ظرفیت لرو اجرا کوو او ولسوالۍ د دښمنانو د منګولو نه خلاصوو. اما تاسو ته بهتر معلومه ده چې د ولسوالۍ ټول لارې چارې د پولیس او د ملکیانو پورې ارتباط لري. موږ دوی ته ورکوو، کله چې کوم مشکلات رامنځته کیږي بیا هلته موږ خپل قطعات استو. د تروریستانو او د استخباراتي کړیو چې په منطقه کې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، خو د دوی وظیفه او د دوی کاروبار هم دا دی چې د خلکو په مقابل تهدیدات رامنځته کړي. نو موږ هم مجبور یو چې خپل خلکو نه شي د خلکو بچیان یو او زموږ وظیفه دا ده چې خپل رسالت اجرا کړو.
دا چې په مجموع کې د هیواد په شمال کې د ناامنیو او بریدونو مخه څنګه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ماهران بیلابیل پیشنهادونه کوي. ځینې د بیکارۍ د مخنیوي، ځینې په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي او ځینې نور بیا په دغو سیمو کې د خپل سره وسلوالو او د هغوی د مشرانو د غیر قانوني فعالیت د مخنیوي پیشنهاد کوي. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر زبیح الله احساس بل نظر وړاندې کوي.
خبرم دغه د عملیاتو مثلا ده بل ټول غټه خبر دا ده چې حکومت لولس سره اړیکې لدی لارو ټینګې کی چې ولست یو باور ورکی. د مثال په توګه د فاریاب بل چراغ ولسوالۍ ته وسلوالو طالبانو داسې اوازې پر رسنیو کې راځي چې هغه نیولې ده. کچیرته د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات کیږي او دا به ضرور کیږي، کله چې دغه ولسوالۍ ونیول شي حکومت به ولست دومره ځان ورنږدې کی چې بیرته د طالب دراتلو گنجایش نه وي. مشکل دلته د امنیتي عملیاتو تر دې کچې پورې دی چې وسیمه پاک شي، د افقت د عملیاتو په وګدو کې پاک وي. کله چې امنیتي ځواکونه بیرته خپل قرارګاو ته راځي، وسلوال مخالفین کم چې وژل شوي دي، وژل شوي کم چې پاتې شوي دي، لغرو بیرته راخته شي هغه سیمه ته راځي. نو حکومت دې یو داسې ستراتیژي څخه کار واخلي ولست دې نږدې شي کم ولسوالان چې په ولسوالو کې ناست دي هغه دې هر ورځ خپل ادارو ته راشي. ډېرې داسې ولسوالۍ موږ د نه هم نسیمو لرو چې ولسوال پکې یوازې په ونې کې یو ورځ راځي.
د وسلولو طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش جنگیالیو هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې وخت نا وخت یې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې هم کړې دي. تیرو تجربو ته په پام سره په افغانستان کې تل د جګړې ډیر مالي او ځاني زیان بې دفاع ملکیانو ته اوښتی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بېوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی لکه خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوندزیو کې انجنو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنو ته د کم خونې زد ټابلیټ ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ چې په دغه سروې کې دا وخوځر شو چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې البته ځوان انجنې چې عمر نه د لسونه تر 900 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد چې دا باندې ورکوي چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې په کم خونې اخته. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوی ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په فایل کې د دې ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوې برنامه بل خصوص به د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانانو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 تر 20 ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړې شته د وطن دښمنان شته چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي دا یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. دسې شایعات په سوشل میډیا یا بل خصوص په فیسبوک کې را سره شوی چې دا غولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په تیبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کې هم درډیوګانو لارې یو ترانه په شکل یو د سندري په شکل باندې دغه موږ غا ټي وي رادیو سپټونه جوړ کړی تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولې څخه په منظم ډول استفاده وشي.
لدی وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو هغه خلک چې هم د اوسم د دوی په ځای کې دا خبره ده چې دا ګولې موزر تمامېږي وګوي په دې پوهاوی چې نه دا ګولې ګټورې دي.
د عامه پوهاوی پر دې باندې معنی نه تنها د ټي وي رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړې دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړې دي چې په هغه کې مکمل د وسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د وسپنې فولیک اسید د ګولیو پر ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوې دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکشته دی چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر کداغه ټابلیټ سبا نوي نو دا کوم غذایی مواد څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منښت شي، ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونې موقتی حل لاره ده. دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې ښځې بل خصوص هم دغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیره دي، یعنی ډېر په کمخونه یې منښت کیږي، دوی باید مختلف غذاګو څخه استفاده وکړي، هر وخت غذا څخه استفاده ونه شي، د غنی شوو غذایي مواد څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اختنه شي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولې چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولې چې ورکول کیږي دا تداوی په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، کمخونه دي وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا دا په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحاله هدف دی، یو دمحاله هدف دی. لړمحاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړې ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولو څخه استفاده ونه کوي په کمخونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولو څخه استفاده وکړي، د سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې نه هم دغه انجینري چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دي، عمرونه د الله سنت نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی مهندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت پنځیش نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولې چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت ډېر اهمیت ته نه ورکوي، خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچني غذایي مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري د نجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
د ازادي راډیو درنوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیلی تربیه دا ډېر یو تاثیر لري، دا که په فامیل باندې تاثیر لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري. هلته کې یو څوک وغواړي چې د مشر احترام ونه کړي، خوا کې یو 5% د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشټون اڅه زیانونه لري.
ځنه د څه خلک شیوي چې پلار سره په کور کې لنجره غلې د کور پرې خېتلې خارج ته خارج کې دغه ځنه مړه غلې نو دا غو عوامل چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر من اوریدونکو، دا چې په ځینې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنه ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واورئ. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سید جان وایي په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون له امله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وایي ما ته واده نه کوي، زه تا ته نه درس وایم، نه سره زحمت بس نه سره کار کوم. هغوی چې بس ما ته واده بندوبست وکړه او په دې زه به بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم نو کار په همدې خاطر باندې مور سره هم جنګ کوي، خور سره هم جنګ کوي چې زه بې سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده، او مکتب نه وایم، درس نه ځم، کورس نه ځم. او هغوی چې بس ما د پاره که واده وکوي نو هغه به زه به ټول کارونه کوم، چې نه کوي نو مور سره هم جنګ کوي، پلار سره هم جنګ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بې نظمي زیاته ده، او ټول د بس کرکټ سره لوبې سره ګرځي، یو خوا بل ګرځي، بله خوا ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دیني مسایل دي، هغه پسې هغه نه ورکوي، ترجیح نه ورکوي او هلته نه ورځي.
دی زیاتوي که چیرې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس به یې خوشحاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته یې ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په یوه موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده، نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشنو، خو یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زه به دوستو په کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو، نو باوجود دي چې دا وړکې زلمی مو د ټولو په منځ کې میلمانم ناست و، ډېر کسان ناست و، نو پلار یې ورته وویل چې هله جګ شه، ته د خپل وختان دا اوس وخورې، ته څنګه داسې سټایل ویلې وغه کړې. نو هغه چې د شاوخوا وکتل عاجل یو ریاکشن یې وښودلو، نو جګ شو، لا ته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجه وکړي. خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو، خو که دغه خبره ده ته په قراره شوې وي نو هغه شاید منلې وي. ورور یې ورباندې پټاکه وکړه چې ته جګ شه، ته د دا وختان څه رقم جوړ کړي.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچری د دوړو قشرونو ترمنځ داړي کنوي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکو ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوه هغه یې پاړوایي.
زما په خپل کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډیر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډیر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا دی چې سطح د تعلیم تربیې نسبت په خوا ته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنې دا عمده علت تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر او کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم لیدلې مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم، نو په دې خاطر باندې ما ته هم احترام قایل کړم.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی عاطف نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي، نو دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده. او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنی چې د هغه خدمت او کې او د هغه قدر باندې پوښي دا قدر شناسي مسله مغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې د رعایت چمالدار په کور کې اتفاق رامسته کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښي د یو بل ارمانونه او ارزښت لري او کورنۍ مالمدار ده پرمختګ په لوري ځي او کچیرته د احترام په کور کې ورات نشي همدغه سي ناغيري رامسته
نو موارد زیاتوی ګڼ کورنۍ لیدلی چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي
ولې بدبختانه ډیر دیز موږ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېګو د څنګه کې د سی گاوندیان درو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تاسو په کسپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپیګ مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته درناوی او نیک اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده د افغانستان د علوم اکیډمۍ لاغړی نورلا او سرسر زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم
خغلی استاد راز دې موضوع ته چې لکوم طریقو نه او لکوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنۍ کې متقابل احترام مراد شي
بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزت نه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقت نه کړي دا یو دینی اصل دا او هر مسلمان په دې باندې مکلف
خغلی استاد بیا اکثره وخت د کورنۍ او ماشومان او ځوانانو جنلکان دا کله من بیا وای چې از مونږه حقوق مونږه حق د ولدان لخوانه یعنی نه کیگی او موږ دې ته بایسکی کوم چې موږ به احترامي وکاو او موږ خپل غږ پورته کوو دا موضوع څومره البته دخیله ده
یو له همدا مسایلو نه چې د کورنۍ په توتريخوال یا د به احترامي یا د کورنۍ د هغه احترامانه تقابل او برخورد مخنیسی هغه د ځوانانو او نوې ځوانانو د دوی د حق نه ورکول د مشرانو لخوانه زیات وخت مشران د غوډي حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه دراکړ سوې موږ په خبره ته غوږ نه دیول سوې موږ ارزښتونه تر پخو لاندې سوي دي نو موږ هم حق لرو چې دا به حرمتي او به احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې تر رامندسي نو دا یو ستر عامل هم دغه کېدلی شي یو ستر عامل دا چې ځوانان او نوې ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري او ورکړل شي هغه ور او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي بایس ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دی به حقوقي کي به احترامي کي چې غوډي دي احترام او دغه وقار او عزت او درنخ پام کې نه نيسي ځکه د خپل تربيت سالمه نه ویلو کوچنيوال نه لغنه هغه بیا ستدا سي او شيره سي هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي
د هل لارې سدي چې متقابل احترام د کورنۍ او د مشرانو د کشان ترمنځ تامین شي
لومړی لار خود په دې لار کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام داده چې ماشوم ته سالمه تربيه ورکړل شي او نوي ځوان ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په واده کې خو ونده اخیستلی سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقی موضوعاتو ته توجه وسي چې دغه اخلاقی او ارزښتي موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او بیداری او د سالم لارې ته د حڅوي د لار ده او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص موږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په هغه تربیت ورکی او مور پلار دنده لري چې دا کار وکړي ویس پاری هغه متخصص دی تربیت ته چې هغه خو په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سنبال نو دغه ټول لارې دي چې کولی شي یو ماشوم سالم شي
قدر من اوریدونکو دا وا د دې ونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه هي چاري
چرا یاد کم زړګي مې پسوران شي زړګي مې پسوران شي کله چرا یاد کم زړګي مې پسوران شي زړګي مې پسوران شي یا خدایا یو داسې نن زولران پات دې یا خدایا یو داسې نن زولران پات دې کورو کله خیر ده خو یو خولران پات دې کورو کله خیر ده خو یو خولران پات دې